مننه مصطفی صدیقی، تاسی هم ستړي مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر نوو بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او طالبانو د دوو مسایلو پر مسوده موافقه کړې ده. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه. نن چهارشنبه ده، د کب یهود میاشتې 22 د مارچ 14. قطر کې د طالبانو د استازو او امریکایي هیات ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پای ته ورسېدې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیری د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. په قطر کې د طالبانو استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون سه شنبه په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې د یوې موافقې پر مسوده سلا سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د سولې لپاره په 4 برخو کې توافق ته اړتیا ده. د ترهګری پر ضد مبارزې ډاټ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ اوربند. دته په خبره د تیرو 4 ورځو په مذاکراتو کې په لومړنیو 2 مواردو، یعنی د ځواکونو د وتلو او د ترهګری پر ضد د مبارزې پر ډاټ توافق ته رسیدلې دي. طالبانو هم په ویلامه کې ویلي چې د قطر د خبرو اترو په دې پړاو کې پرمختګونه سوي دي. تفصیل په 2 شیبو کې. دفاع وزارت وایي چې یاسین زیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیری د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل سوي دي. بسم الله وزیری تر دې مخکې د ځانګړو عملیاتو د قول اردو قمندان وو. په هغه اعلامیه کې چې د سه شنبې په ورځ دفاع وزارت خبره کړې، د غرض ویل سوي چې ډګر جنرال محمد شعیب په هوایي برخه کې د لوی درستیز د مرستیال او تورن جنرال عبدالفهیم رامین چې مخکې د 1 اویا ځانګړې لوا قمندان وو، د هوایي قول اردو د قمندان په توګه ټاکل سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې په دې وزارت کې د څو نورو نویو ګمارونو خبر هم ورکول سوی او ویل سوي چې دا کسان د دفاع وزارت د بېلابېلو وړاندیزونو او د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم پر اساس ټاکل سوي. خبر پانه وایي چې د ځنګړو عملیاتو د قلو اردو د قمندانۍ مرستیال محمد حیدر نیکپای به د نیو قمندان تر ټاکل کېدو پورې د دې قلو اردو سرپرست قمندان وي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یو بار بیا د نوې ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د فیفا په قول راپور ورکړی چې ښاغلی کریم په دې موده کې په ملي او نړیواله سطحه له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع سوی. کرام الدین کریم د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د ریاست پر مهال د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د غړو په جنسي او فزیکي ځورونه تورن دی. د پرزن لګیدلي تورونه رد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د دې قضیې د څېړنې امر کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې وځنډولې. دغه هوایي شرکتونه دا ګام وروسته له هغې اخلي چې د ایتوپیا د هوایي شرکت همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه سول. د ناروې، بریتانیا، استرالیا، چین، مالیزیا، سنگاپور، انډونیزیا، برازیل، مکسیکو او هند هوایي شرکتونو د دوشنبې په ورځ د خپلو بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکو الوتنې بندې کړې. جرمني او فرانسې له مخکې دغه اقدام کړی دی. EASA یا د اروپایي ټولنې د هوایي خوندیتوب ټولنې د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل په ټوله اروپا کې د دې الوتکو الوتنې ځنډول سوي دي. امریکایي شرکت بوئنګ 1 ماکس 8 ډوله الوتکې جوړوي. د دې الوتکو پروژه چې په 2014 کې پرانستل سوه، د روان کال د جنوري تر میاشتې د دې ماډل 350 الوتکې جوړې کړې دي. په تیرو 6 میاشتو کې له دې الوتکو څخه 2 د سقوط له خونړیو پیښو سره مخامخ سوي دي. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم دویمه طرحه هم د دې هواد په پارلمان کې ونه منل سو. د بریتانیا د پارلمان غړو تیر شپه د 143 رایو په توپیر د تریزا می طرحات کړله. میرمن می تر دې پریکړې وروسته پارلمان ته په وینا کې خوښیني څرګند کړه. زه ژوره خوښینه یم چې نن شپه د پارلمان لخوا داسې یوه پریکړه وسوه. اوس چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د بریتانیا د صدراعظم طرحه ناکامه سوه، د نړۍ د دې پنځم لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. یا باید دا هیواد له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووځي، یا به د مارچ میاشتې پر 6 نیټه چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره نهایي نیټه ټاکل سوې ځنډوي، او یا به بیا ځلي انتخابات کوي. دا هم کیدای سي چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټول پوښتنه وسي. ټاکل سوی چې نن د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې له توافق پرته د دې هیواد پر وتلو بحث وکړي. د چک جمهوریت صدراعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي، او د ناټو لخوا ټاکل سوي هدف ته به یې چې د کورني ناخالص تولید 2% کې برخه ده ورسوي. بابش چې د سې شمې په ورځ په پراګ ښار کې له ناټو تړون سره د چک جمهوریت د یو ځای کېدو د 6 کلیزې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې هیواد له 2015 د کال راهیسې هر کال دفاعي لګښت پر لپسې زیات کړی، او تر هغې به دې کار ته دوام ورکړي چې ټاکل سوي هدف ته ورسیږي. دا مهال چک جمهوریت د خپل کورني ناخالص عاید په 0.2% برخه پر دفاعي بودیجه لګوي. د چک صدراعظم زیاته کړه دا جمهوریت ژمن دی چې تر 2024 کال پورې به د دفاعي بودیجې د زیاتولو په برخه کې ورکول سوي هدف ته چې په 0.2% دی ورسیږي. چک له پولند او هنګری سره یو ځای په 1999 کال کې د ناټو تړون غړی سو. دا له سړې جګړې وروسته د دې پوځي تړون لویه پراختیا وه. د ناټو د تړون د 9 غړي هیوادونو څخه 13 یو مهال د وارسا د تړون غړي وو، او چک جمهوریت هم په همدغو 13 هیوادونو کې شامل وو. سیاسي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په یو مفصل راپور کې اوري چې له طالبانو سره د سولې په احتمالي موافقې سره آیا له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ له منځه ځي؟
ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل اندازمنه لري چې دوی سره تسکه حساب کوي، هغوی له منځه یوسي او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې.
د سولې د موضوعاتو تر څنګ د ناامنیو پیښه هم څیړو. په غزنی کې پرون د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اعتراض مظاهره وه.
کوچنی کوچنی نجلې وای مریضانې وای غزنی ته راوستې شیبان مې اچولی دی، بیخي هېڅ درک نشته.
د لوګر چارواکي وایي د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت مسؤلانو ورسره ژمنه وکړه.
ډېر زیات تلاش کوو چې ملکي تلفات ونه لرو، په هغه سیمو کې بمبار نه شي چې هلته ملکي خلکو ته زیان رسېږي او هلته کورونه دي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدراعظم طرحه د دې هیواد د پارلمان لخوا رد سوه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرو. د دې خبرونې د سر موضوع اخلو. امریکا او طالبان له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارولو په اړه موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو دا پړاو د سولې په پروسه کې له واقعي ګامونو سره مل و. د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو پرون سې شنبه په قطر کې پای ته ورسېد. تفصیل لاجمل انت خاوري.
د طالبانو د هیات او امریکا ترمنځ 14 ورځنۍ خبري اترې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د یو لړ پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د سولې لپاره شرایط بهتره شوي او روخانه د چټول لوري د جګړې د پای ته رسیدو غوښتونکي دي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د خبرو اترو په دې پړاو کې د سولې لپاره واقعي ګامونه پورته شوي. د امریکا دی استازي د دوه د خبرو د پای ته رسیدو په اړه پر خپل ټویټر همدارنګ ویلي، سوله په څلورو برخو کې هوکړې ته اړتیا لري. د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني خبري او پراخ او جامع اوربند. د خغلی خلیلزاد په وینا د هوکړې په مسوده کې په لومړی او دوه مواردو یعنی د ترهګرۍ پر ضد مبارزې پر ډاډ او د افغانستان څخه د سواکونو د وټلو په اړه توافق ته رسیدلی. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو بل پیغام کې لیکلي کله چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وټلو پر مهال ویش او همدارنګه د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د ډاډ پاړه توافق نهایی شي، طالبان او د افغان حکومت په شمول ټول افغانان به یو سیاسي جوړجاړي او پراخ اوربند ته د رسیدو په موخه بین الافغاني خبري پایل کړي. زلمی خلیلزاد د خپل ټوټر په ورستي پیغام کې ویلي د دل لپاره به بل مرحله په واشنگتن کې له ټولو شریکانو سره سلا مشوره کول وي. د زلمی خلیلزاد په وینا نوموړی به بیا له طالبانو سره ګوري او یو توافق ته تر رسیدو پورې هیڅ مورد نهایی شوی نه دی. طالبانو هم د قطر د خبرو د پای تر رسیدو په اړه وی اعلامیه خبره کړې. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد لخوا رسنیو ته په استول شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د مذاکراتو په دې بهیر کې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورو په زیان د افغانستان د خاورې د نه کارولو پر موضوع تفصیلي بحثونه وشول. د طالبانو د اعلامیه په وینا بحث پر دې و چې ټول بهرني ځواکونه بل افغانستان نه څنګه او څومره وخت کې وځي او د وتلو ترتیب به څنګه وي. همدارنګه له راتلونکي افغانستان څخه به امریکایان او ملګري څه ډول مطمئنې کی. زبی الله مجاهد په اعلامیه کې زیاته کړې چې په دې دواړو برخو کې کافی پرمختګ شوی. مجاهد دا رد کړې چې په دې غونډه کې د اوربند یا د افغان حکومت سره د خبرو په اړه کومه پریکړه شوې وي. تر دې مخکې د قطر خبرو ته یوې نږدې سرچینې ازادۍ رادیو ته تایید کړې چې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هیات د مشر ملا برادر لیدنې د دوشنبه په ورځ پای ته رسیدلې وي، خو تخنیکی ټیمونو یې خپل غونډو ته د سه شنبه په ورځ هم دوام ورکړ. د ځینو سرچینو په حواله دواړه لوري د مارچ د میاشتې په پای کې د خبرو اترو ته په دوام ورکولو هم یو تفاهم ته رسیدلی. افغان چارواکي په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د پنځم پړاو خبرو د پای ته رسیدو سم دستي وروسته چمتو نه و چې د دې خبرو د نتایجو په اړه د افغان حکومت غبرګون په ډاګه کړي. طالبان تر اوسه هم ټینګار کوي چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نه دي. له بلې خوا یې په افغانستان کې دننه بریدونو ته هم زور ورکړی. د ډلې چې په تیرو کلونو کې په بیلابیلو نومونو په سرلني عملیات اعلانول سه کالې په څرګنده د داسې کومو عملیاتو اعلان نه دی کړی، خو پر ځای د افغانستان په بیلابیلو برخو کې بریدونه زیات کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سره د افغان ځواکونو عملیات هم په غزنی، بادغیس، بغلان، ننګرهار، هرات، نیمروز او یو شمېر نورو ولایتونو کې دوام لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل د سه شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل د افغان ځواکونو د مرکشوب له دقیقه شمیره نه لري، ځکه په ډیرو سیمو کې جګړه په شدت دوام لري.
عملیاتشون د چندین ولایت تشدد یافته.
قیس منګل وایي د طالبانو بریدونو په څو ولایتونو کې زور اخیسته. زموږ ځواکونه ورسره په هماغو سیمو کې په جګړه بوختي. زموږ د کوماندو ځواکونه هم د جګړې سیمو ته رسیدلي او په ځینو ځایونو کې د دښمن فعالیتونه شنډ کړي. په ځینو ځایونو کې طالبانو د شپې لپاره بریدونه کړي چې دفاع یې شوی، خو ټولو ته څرګنده ده چې په جنګي حالاتو کې تبن دواړو خواو ته تلفات
او تلفات وارد میشه.
د سه شنبه په ورځ د بیلابیلو رپورټونو پر بنسټ د بادغیس، غزنی او بغلان په ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 500 زیات افغان امنیتي سرتیری وشل شوی او لسکونه نور ټپیان دي. لویدیز رسنۍ وایي چې طالبانو د امریکایي لوري سره په قطر کې د خبرو په خاطر په سرلنی عملیات نه دی اعلان کړي، خو پر ځای پر افغان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې فشار زیات کړي چې خای هدف یې د خبرو اترو پر میز د زیات امتیاز ترلاسه کول وي.
ومردل چې په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استازو ترمنځ شپاړس ورځنۍ خبرې له ځینو پرمختګونو سره پای ته ورسېدې. په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې د روانو هڅو سره له ډیرو سره دا پوښتنه مطرح ده چې آیا له طالبانو سره د امریکا د سولې یو احتمالي جوړجاړی به وکولی سي دا هېواد د تلپاتې سولې او ثبات لارې ته سیخ کړي. دا مسایل نوریاس نوري په یوه تحلیلي مطلب کې څېړلي.
ایا له طالبانو سره د سولې له یو جوړجاړي سره سره پر اختیال افغانستان نه د ترهګرۍ ټغر نه ټولیږي او په وړاندې بیا هم کورنیو او نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا شته؟ له افغانستان د امریکایي سرتیرو په ګډون د ټولو نړیوالو پوځیانو وتل امریکایي پلاوي سره په روانو خبرو کې د طالبانو د یو عمده شرط په توګه رسنیو کې راڅرګند شوی او دا چې بیا به له افغانستان، امریکا او نور نړۍ نه ګواښل کیږي د امریکایي پلاوي یو مهم شرط ګڼل شوی دی. سره لدې چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د روانو خبرو له دوام سره د خوشبيني زیاته شوې چې بل اخره د دې خبرو په نتیجه کې د دوه لورو ترمنځ یو توافق وشي او خای د افغانستان حکومت هم په دې خبرو کې ورګټ شي. خو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې خای ور سره له دې هواد د ترهګرۍ نړیوال ګواښ له منځه لاړ نه شي.
We must remember that peace with the Taliban in Afghanistan will not mean an end to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواښ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواښ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی، دا اوږدمهاله نړیوال ګواښ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. افغان چارواکو تل دا خبرې کړې چې په افغانستان کې شاوخوا شل تروریستي ډلې فعالیت کوي. هغه نړیوال ګواښ چې ښاغلی محب خبرې کوي احتمال د بلې کومې یا کومو وسلوالو ډلو لخوا زیات دی. د امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانه
اوسنی وضعیت کې داسې نه معلومیږي چې کوم ډله د دوی ځای به ونیسي یا مکمل د طالبانو په سطح از واکمن شي افغانستان ګواښ وي. یوازې دغه داعش دی، ممکن چې داعش پاتې شي او طالبان په خپل انده ژمنه لري چې دوی سره تصفیه حساب کوي هغوی له منځه یوسي. او نورو خارجي ډلې دي په افغانستان کې لکه د لشکر طیبه قرارګاوې دلته په افغانستان کې دي، نور بهرنۍ جنګیالۍ چې دي یا اوس راځي د عراق او سوریه نه راغلي دي یا د پخوانه د آسیا میانه جنګیالۍ دي په افغانستان کې، دوی ممکن دغه روان سره یوځای کېږي؟ نه، ممکن دغه کسان داعش سره یا نورو ډلو سره ممکن دی دوی به پاتې شي. دا
له طالبانو وروسته هغه ډله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو خونړیو پیښو مسؤلیت اخیستی هم د اسلامي دولت ډله یا داعش ده. دا چې نور څومره د دولت وسلوال مخالف ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي د افغانستان د کورنیو چارو له تروریزم سره د مبارزې د چارو پخواني مرستیال نجیب امان څه موده مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر دغو ډلو نومونه یاد کړل او وی ویل چې د دوی د معلوماتو پر اساس اټکل کېږي چې د ترهګرۍ تر چتر لاندې به شاوخوا 50,000 وسلوال په افغانستان کې فعالیت کوي.
در افغانستان زیر پدیده تروریزم چندین
نهاد کار میکنه. په افغانستان کې د تروریزم د پدیدې تر چتر لاندې څو ډلې فعالیت کوي: طالبان، داعش، حزب التحریر، لشکر طیبه، لشکر ترکستان شرقي، لشکر ازبکستان اسلامي او جنبش اسلامي تاجکستان او ځینې نورې ډلې. دغه ټولې ډلې په افغانستان کې فعال دي او د فعالیت سیمې معلومې دي. د افغانستان د یو امنیتي ارګان په توګه د دغه ټولو ډلو د هغوی د مشرانو د فعالیت د ساحو او ان د هغوی د وسلو او تجهیزاتو د بڼې په اړه دقیق لستونه له موږ سره شته. که طالبان له امریکا سره په خبرو کې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو چې په دې هیواد کې د نړیوال تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره له تیرو شاوخوا 13 کلونو راهیسې فعالیت کوي، پر ایستلو ټینګار کوي او په بدل کې له امریکا سره د دې ژمنه کوي چې له دې هیواد به بیا نورې نړۍ ته د تروریزم ګواښ نه متوجه کیږي، آیا د سولې په یو احتمالي توافق سره دغه کار شونی دی؟ بیا هم ښاغلی کوهستانی،
که طالبان دغه حکومت سره دغه ساختارونو سره یو ځای شي او واقعا یو مصالحه وشي او دوی مشارکت ولري په مختلفو سطحو د ولایات نه تر وزارتخانه پورې په امنیتي ساحو کې صادقانه همکاری ولري، هم دغه جمهوری اسلامي سره یو ځای شي، زما نظر داده چې نور ډلې بیا نه شي کولای چې د افغانستان داسې ځواکمن قوت رامنځته کیږي چې دوی مقاومت وکړي ولو دوی خارجیان یا کله همسایه یا نورو ملکونو دوی ته حمایت وکړي.
خاغلی کوهستانی د افغانستان د سولې او ثبات کلي د طالبانو په صادقانه همکارۍ پورې په داسې حال کې غوټه کوي چې دې ډلې تر اوسه د افغانستان له حکومت سره چې په دې هیواد کې د جګړې بل اصلي لوری دی له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. د طالبانو دغه دریسته په پام سره که په راتلونکي کې په هغه کې بدلون رانشي، د افغانستان د تیرو شاوخوا 4 لسیزو جګړو ته په پام سره چې یوه ډله ورکه شوې او بلې سر راپورته کړی، په دې هیواد کې د تلپاتې سولې څرک نه لیدل کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د غزنی د اندړ ولسوالۍ لسکونو اوسیدونکو د هغو 200 کسانو مړي غزنی ته د احتجاج په توګه راوړي و چې د سه شنبې پر سهار د دې ولسوالۍ په لیوانو کلي کې وژل سوي دي. دوی وایي چې په وژل سوو کې یوه ښځه او ماشومان هم شامل دي. احتجاج کوونکي د لری چې دغه قسن په بمباری کې وژل سوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور وړاندې کوي.
دا د هغه کسانو ژغنه دي چې د سېشنبې په ورځ مازدیګر مهال په غزنی ښار کې د مظاهرې په شکل سره راټول سوي وو. دوی له ځان سره د هغه دولس تنو مړې انتقالول چې د دوی په وینا ولسي خلک دي چې د دغه ولایت مرکز ته څیرمه د کابل کندهار پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ د لیوانو په کلي کې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوي دي. دوی وایي دولت پر بهرنیو ځواکونو زور راوړي تر څو ملکي وګړو ته له تلفاتو اړولو څخه ډډه وکړي. دا مظاهرې څو تنو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دا کسان د شیر کلا شکوالو اخوندخیلو او لیوانو کلیو کلیوال خلک دي چې لا یادو کلیو څخه غزنی مرکز ته روان و چې برید ور باندې سوی دی. دغه کسان په یو پلاین کوچ ډوله موټر کې سپار وو. دوی وایي په دغه برید کې یوه ښځه او څلور ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا دغه پیښه شپږ تنه ټپیان هم لري.
ما نوم سولاده جاندړو د خرخشي د کلیم د ګناه د ټول شیدان سوی موږ د حق غواړو د دې قاتل غواړو د دې نفر موږ پیدا کول غواړو.
دوه د شیر کلا دي او دا نوټو دي وکړي د خوخیلو د کلی د ټول دي وکړي. دوه کوچنیان دي پکې، دوه انجینې ورکې دي او مخیزه کوچنی کوچنی انجیلې وي وایي مریضان وي غزنی ته راوستي شپه مې اچولی ده بیخي هېڅ درک نشته. ښځه
م ستا ماشومانو ته یو ماشوم خو بلکل پکې ورک ده نشته، هېچ چا نه کو پیدا نشته. ښځه په دا یوه غوټه کې ده بس خلاص ده، دغه غوټه په دې غوټه کې ښځه پرته ده.
شنون کې هم په جګړه کې د ولسی وګړو وژل د جګړې په دوام پورې تړي. عبدالرحمن مسلی چې د غزنی پر حالاتو پوره نظر لري وایي د ولسی خلکو له وژلو سره ولس عقدی کیږي.
غیر قصدي ډول باندې هم د دولت ته هم زیان رسوي، د موجوده حالات ته هم زیان رسوي، په دواړو طرفونو باندې تاثیر هم لري.
دا چې د پیښې په اړه او یا هم مظاهره چانو ته د دولت له لورې د قناعت ورکولو په اړه دولتي نظر هم واخلو خبریالی نسبو. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې تر دې دوه ورځې وړاندې د غزنی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې هم د هوایي برید له امله د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل سوي وو. خو له دې پرته ډیری وخت نور هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په جګړو کې راګیر ولسي وګړي وژل کیږي.
بلخو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت له مسؤلانو سره په کتنه کې له دوی غوښتنه کړې چې په پوځي عملیاتو کې د افغانانو ژوند ته پاملرنه وکړي. تفصیل له نجیب الله الخیل نه.
د سه شنبه په ورځ د لوګر ملکی او پوځي چارواکو په یاد ولایت کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت د عمومي قماندان د مرستیال اډمیلر په مشرۍ ورغلي پلاوي څخه وغوښتل چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي په خاطر د لوګر له امنیتي او کشفي ادارو سره همغږي ډیره کړي. په لوګر کې د تندر قول اردو د څلورمې لواء قماندان جنرال رازق صافي آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې د یاد ولایت د ټولو ملکی او پوځي مسؤلینو ټینګار په دیو چې شپینی او نور پوځي عملیات باید د لوګر د مسؤولو ادارو سره په همغږي کې وشي.
یو یو د چوالی صاحب ورته دا خبره وو چې دوی خپل په دې تاکید وکړي چې موږ ډیر کوشش کوو، ډیر زیات تلاش کوو چې ملکی تلفات نه لرو او د بمبار نه ډیر کوشش کوو چې مخنیوي وشي او په غزه سیمو کې بمبار نه شي چلته ملکی خلکو ته زیان رسیږي ولته کورونه دي.
د لوګر مرستیال والی محمد نبی احمدزی وایي د ناټو د غوث ملاتړ د چارواکو د ورتګ موخه همدا و چې د دوی ترمنځ همغږي وشي او هغه ستونزې چې شته په ګډه ورته حل لارې پیدا کړي.
کوشش کی زلته همیشه دا رابطه نږدې وساتي تر څو کله چې دواړو خو مشکلات سره په رسی کې او پیغام د انرژي پر اقدامات وکړو دا کوم مشکلات چې په ګډه سره حل.
لوګر چې له نسبتا ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي ډیر کله پکې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په هوایي بریدونو او یا په خپل د افغان ځانګړو ځواکونو په شپنیو عملیاتو کې ملکیانو ته د مرچوب لیدو وختو پیښې رامنځته کیږي. د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب الله ستانکزی هم دا خبره کوي او وایي چې په لوګر کې په هوایي بریدونو او عملیاتو کې ملکیان ډیر تلفات لري او په همدې خاطر د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت له چارواکو وغوښتل چې په دې برخه کې لازم دقت وکړي.
ډیر ملکی تلفات لرو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې. ولایتي شورا غوښتنه هم دا وه چې دوی باید دقت وکړي په دقیقه توګه د عملیات ترسره کړي، حتی که چیرې مخالفین د حکومت ځینې او کورنه استفاده کړي یا ماشومان یا ښځې هلته وي نو دوی باید هغه ځای ټارګېټ نه کړي تر هغه چې دوی هغه ساحې نه وځي بیا د خپل عملیات وکړي.
د یادونه ورده په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو لوړپوړي چارواکي دا سیمه لوګر ته سفر کوي چې د دغه ولایت یو شمیر سیمې د وسلوالو طالبانو په واخ کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. تاسو ازادي راډیو ته خوښ یاست. اوس بل احمد شیبر څخه وورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصری راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې خبرې مخته وړي، دوی یو لړ لوی بریدونه په روسیو کې کړي دي. ورځپاڼه په دې ترڅ کې په بادغیس کې د روانې اونۍ حملې ته اشاره کوي چې طالبانو د افغانستان د ملي وردو پر یو مرکز برید وکړ. دا ازادي راډیو د خبر څنګه د بادغیس د والي د ویاند جمشید شهابی په وینا څرګندوي چې په دې حمله کې 14 فوجان وشل شوي او 12 نور اسیران شوي دي. نیویارک ټایمز د بادغیس د ولایتي شورا د مشر عبدالعزیز بیک په وینا لیکي چې د طالبانو یوې لویې ډلې په بالا مرغاب ولسوالۍ کې له 4 ساعتونو جګړې وروسته په دې مرکز کې شته فوجان یا وشل او یا ونیول. شغلی بیک زیاتوي چې د بالا مرغاب ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ ده او حکومت ورته پاملرنه نه کوي. نیویارک ټایمز د دې پیښې په تړاو د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند قیس منګل خبره هم راخیستې ده چې وایي طالبانو څلور امنیتي پوستې لاندې کړې دي او زموږ ارتباط له دې ځواکونو سره قطع شوی دی، نو له دقیقو تلفاتو خبر نه یو. منګل زیاتوي چې سیمې ته کمانډو استول شوي او الوتکې لیږل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د ژمي په لومړیو میاشتو کې چې هوا سړه وه د طالبانو حملې لږ شوې، خو اوس زیاتې شوې دي او تیرونی په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو پر مهال نږدې 160 افغان پولیس، عسکر او حکومت پلوه وسلوال وژل شوي دي. جګړې پر ځینو اوږدمهاله اغېز کوي. ګارډین ورځپاڼه په دې لړ کې د افغانستان د باسکټبال د ښځینه معلولو لوبغاړو په وړاندې شته ستونزو ته پاملرنه کړې ده. ورځپاڼې د بیلګې په ډول لوبغاړی نیلوفر بیات یاده کړې ده او د دې په وینا لیکي چې کله ناکله د ناامنیو له امله د دوی تمرینات لغوه کیږي. اخلی بیات زیاتوي چې د اکثرو لوبغاړو ملاتړ د دوی کورنۍ هم نه کوي. ګارډین وړاندې لیکي بیات خپل لومړی لوبه په یو آزاد میدان کې په کابل کې ترسره کړه چې اکثر نارینه ولیدونکو دې ته بدرد وویل، خو د دې سربیره به هم اخلی بیات خپل لوبه کوي او لاس نه ترې اخلي. ګارډین لیکي نن دغه څلر بشکلن افغانه چې د باسکټبال د معلولانو د لوبډلې مشه ده، د لوبډلې له نورو لوبغاړو سره هڅه کوي چې راتلونکی کال د دوی ټیم د جاپان په پلازمینه توکیو کې د پارا اولمپیک په لوبو کې د ګډون چانس ترلاسه کړي.
او سم یو بهرنی مسله راخلو. له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وټلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم طرحه د دې هیواد په پارلمان کې راتسوه. د تیرې شپې په رای ورکولو کې د پارلمان 391 غړیو دې طرحې ته منفي رای ورکړې او 242 غړیو تایید کړه. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي نن چهارشنبه به په پارلمان کې پر دې بحث وسی چې آیا هیواد یې له توافق پرته له اروپایي ټولنې څخه ووزي او که څنګه. نور جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
بیا هم له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه د برتانیا د صدر اعظم طرحې د دې هیواد په پارلمان کې د 149 منفي رایو په توپیر ماتې وخوړه. تیریزا می تمه درلوده چې دا ځل به د برتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې څخه د دې هیواد د وتلو د څرنګوالي په اړه د دې طرحې ته مثبتې رایې ورکړي، خو 391 استازو ورته منفي رایې ورکړي او 242 تنو تایید کړه. دا برتانیا صدر اعظم په پارلمان کې د دې طرحې ناکامیدو وروسته په وینا کې وویل تیریزا می وایي زه په ژوره توګه خواشینی یم چې نن شپه د دې مجلس لخوا داسې پرېکړه وشوه. خپل باور ته دوام ورکوم چې د برتانیا او اروپایي ټولنې لپاره بهترینه پایله هم دا ده چې یوې منظمې هوکړې ته ورسیږو او دا هوکړې چې موږ پرې خبرې اترې کړي په واقعیت کې بهترینه انتخاب دی. اوس له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په برخه کې د برتانیا د صدر اعظم طرحه له ناکامۍ سره مخ شوه. د نړۍ د دې 5 لوی اقتصاد په وړاندې څو لارې په مخ کې دي. هغه دا چې یا باید له اروپایي ټولنې سره له توافق پرته له دې ټولنې ووزي، یا به د مارچ د 16 نیټه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوې ځنډوي، او یا به په برتانیا کې بیا ځلي انتخابات کوي. داسې هم کېدای شي چې د اروپایي ټولنې څخه د وتلو په اړه یوه بله ټولپوښتنه ترسره شي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می تر دې مخکې هم د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وټلو د څرنګوالي پاړه خپل طرحه ته د پارلمان د غړو د ملاتړ په ترلاسه کولو کې ماته خوړلې و. ځینې وړاندوینې داسې هم خي چې خی میرمن می د دریم ځل لپاره هم هڅه وکړي چې د اروپایي ټولنې د وټلو یو بل طرحه وړاندې کړي، خو له دوه پرلپسې ماتو وروسته به ورته دا سخت وي چې هغه دې په دریم طرحه کې بریالی شي. اروپای ټولنې مخکې هم ویلي چې له دې ټولنې څخه د برتانیا د وتلو پر موضوع د خبرو وخت پای ته رسیدلی او باید په برتانیا کې توافق ترلاسه شي. د اروپایي کمیسیون رئیس جان کلود یونکر د دوشنبه په ورځ له تریزا می سره په لیدنه کې هغې ته خبرداری ورکړی و چې که دا توافق بیا له ماتې سره مخ شي د یو بل توافق لپاره به فرصت پاتې نه شي. په 2014 کال کې په برتانیا کې د یوې ترسره شوې ټول پوښتنې راهیسې چې پکې په سلو کې نږدې 250 رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو غوښتنه وکړه، دا هیواد له یو ناڅرګند برخلیک سره مخ دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د رسمي وتلو اصلي نیټې ته یوازې 2.5 پاتې دي. په دې څو ورځو کې برتانیا له څو داسې پریکړو سره مخ ده چې ښایي کولی اسانه نه وي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یست. په خبرونه کې نور موضوعات هم تعقیبوو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرولو وار دی. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ 14 ورځنۍ خبري پرون په دوو برخو کې له پرمختګ سره پای ته ورسېدې. دواړه لوري وایي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د نورې نړۍ پر ضد د افغانستان د خاورې د نه کارېدو د ډاډ په برخو کې یوې موافقې ته رسېدلې. دفاع وزارت وایي چې یاسین ضیا د دې وزارت د لومړي مرستیال او ډګر جنرال بسم الله وزیري د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز په توګه ټاکل شوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم یې ور بیا د نوي ورځو لپاره له فوټبال سره له تړلو ټولو فعالیتونو منع کړی دی. د نړۍ ګڼو هیوادونو د بوئنګ 737 ماکس 8 ډول الوتکو الوتنې وځنډولې. دا ګم وروسته له هغې اخیستل کیږي چې د ایتیوپیا هوایي شرکت د همدغه ماډل یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 155 کسان مړه شول. له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د څرنګوالي په اړه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می دویمه طرحه هم د دې هیواد پارلمان کې ونه منل شوه. او د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش ژمنه کړې چې د خپل هیواد دفاعي لګښت به زیات کړي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورې. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایټ ولولې ازادي رادیو ډاٹ کام. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت په افغانستان کې د آنلاین پاسپورت سیستم افتتاح کړ. وزیر ویل چې هدف د پاسپورت اخیستلو د چارو اسانه کول دي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اسان خدمت اداره وای د دې لپاره چې افغانانو ته د پاسپورتونو په اخیستنه کې زیاتې اسانتیا رامنځته سي، د لومړي ځل لپاره یې په هیواد کې د پاسپورتونو آنلاین سیستم ایجاد کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شهزاد ګل اریوبي د سه شنبه په ورځ د آنلاین پاسپورت سیستم په افتتاح کې وویل له دې وروسته به هیوادوال د پاسپورت د اخیستو پیچلی بهیر نه بشپړوي، بلکې په دې برخه کې زیاتې اسانتیا به رامنځته کړي دي.
خدمات دومره اسانه کړي دي چې یو کس ته ورځې عمل تکې نه ستا ټول کارونه خلاصيږي. حتی هغه تاسو کوم پاسپورت یا تذکره یا لایسنس یا جواز یې هغه کوټه ده ترلاسه کړي. نن موږ تاسو د دې شاهد یو چې ولسته به خدمات وړاندې کړو. دا لومړنی قدم دی چې موږ د پاسپورت څخه ودو کوشش کوو چې دغه ټول ولایت ته وغځوو. د ولایتونو وروسته ټول کنسولګری او ټول سفارتونو ته د پاسپورت باید یو سیستم دی ټول ملک لپاره، او هغه باید مرکزی سیستم وي.
د پاسپورت آنلاین سیستم په هوایی او ځمکنیو سرحدونو کې وصل شوی، او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر پوینه دغه سیستم منظم راپور هم ورکوي. د اسان خدمت اداره چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په وزارت کې فعالیت کوي، هدف یې په دولتي ادارو کې د سهولتونو رامنځته کول او د کارونو ساده کول دي. له دې وړاندې ډیری افغانانو د پاسپورټونو په اخیستو کې له ستونزو سره ټکاوه، او ځینې وخت یو کس د څو پاسپورټونو د اخیستو راپورونه هم ورکړل سوي دي. اوس د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دغه پروسې په پلي کېدو سره به د پروسې له پیچلتیا او هغه کسان چې نمونه یې په تور لیست کې درج وي او یا په جرم مرتکب سوی وي پیژندل کیږي او د پاسپورټ د اخیستو حق نه لري. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابای وایي
نه تنها که این خدمات تسریع بخشیده میشه، در
هغه وای نه یوازې دغه سیستم خدمتونه چټکوي، بلکې فساد او ټول هغه موارد چې تشویشونه رامنځته کوي او هغه راپورونه چې خپاره سوي کولای شي ورسره کومک وکړي. اوسې ظرفیت په ورځ کې لازر او تر لازر ده. د وخت په لحاظ موږ بدیل پروسه معرفي کړې ده، دغه سیستم یوازې په کابل کې رامنځته شوی او د کورونا چارو وزارت په خبره ډېر زر به دغه سیستم په ولایتونو کې هم عملي شي. خو له دې ټولو سره دغه وزارت د خپلو کارونو په وړاندې د ستونزو یادونه هم کوي او د دغه پروسې د بریالیتوب لپاره په لوړ ظرفیت انټرنیټ باندې ټینګار کوي.
اته بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه ګډه کمیټه وایي د پوهنې په وزارت کې اوس هم ځینې ستونزې شته چې په هیواد کې د پوهنې پر نظام ناوړه اثر غورځولی سي. تفصیل له خان محمد سینا.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته کابو دوه ونۍ پاتې دي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د پوهنې په وزارت کې اوس هم داسې نیمګړتیاوې شته چې که اصلاح نه شي په هیواد کې به د پوهنې پر نظام ناوړه اغیز پرې باسي. د دغه کمیټې مسؤلینو د سې شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د روان لمریز کال د عقرب په څلورمه یې د پوهنې په نظام کې 113 نیمګړتیاوې په ګوته او د اصلاح لپاره یاد وزارت ته وسپارلې، خو په خواشنۍ سره چې د ډېرې دغو نیمګړتیاوو د لرې کولو لپاره لازم اقدامات ونه شول. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې د خپلواکې ګډې کمیټې مشر باری سلام وویل
ولایات بلخ، سمنگان و جوزجان دیدن کردیم و در این ولایات
د بوبل مونږ د بلخ، جوزجان او سمنگان ولایتونه وکتل. په دغه ولایتونو کې د درسي کتابونو، ښوونځیو، مسلکي ښوونکو او د بودیجې او امکاناتو کمواله او همدارنګ د پوهنې په چارو کې د زورواکو او د پارلمان د غړو مداخله هغه جدي ستونزې وې چې مونږ ورسره مخامخ شو.
مشکلات جدي بودن که ما به او برخوردیم.
د یادې کمیټې مسؤلینو دا هم وویل چې د پوهنې وزارت د 113 سپارښتنو له ډلې کابو 500 مواردو ته رسیدګي کړې، خو هیله ده چې دغه وزارت د پوهنې په نظام کې د ټولو ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره خلک او په تېره ښوونکي او زده کوونکي شکایت کوي چې د پوهنې نظام د حکومت له هڅو سره سره اوس هم له ګڼو نیمګړتیاوو او ستونزو سره مخ دی. د پوهنې وزارت وایي د دغه ستونزو د هوارولو لپاره هڅې تیزی کړي دي. د دغه وزارت ویاندې نوریه نهضت آزادی راډیو ته وویل همدا اوس د هیواد په یو شمیر سیمو کې یو لړ مهمې پروژې پیل شوي چې په ښه توګه پر مخ ځي.
در سال
آینده خورشیدی 49.2 میلیون جلد کتاب برای دیوبل پراتلون کل مریض کال که با 9.2 میلیون توک کتابونه پر زدکون کو گو بیشل شی. در 2015 و در جوڑولو کارونه پیل شوی او پراتلون که کال که با 3309 خونزی هم جوڑ شی. د خونکو د ګمارلو لپاره مو ولسمشری مانی ته 18000 پوسټونه پیشنهاد کړي چې لمنزوریدو وروسته به رقابت ته وړاندې او بیا به دغه خونکي په رسمي توګه استخدام شي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د سارنې او ارزونې د خپلواکې کمیټې مسؤلین دا هم وایي د پوهنې په نظام کې د زورواکو او د ملي شورا د غړو مداخلې اوس هم روانې دي. د پوهنې وزارت وایاندې په دې اړه وویل د دغه وزارت مشرتابه عملی اقدامات پیل کړي چې هره مداخله چې د پوهنې نظام ته زیان رسوي مخه به یې ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپلې یوې وینا کې ټینګار کړی چې پوهنه باید له سیاست او شخصي سلیقو نه خوندي وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل سیمیز کلی تر سو چې اوربند ونیسي. د سولې خبرې ګټه نه لري، حکومت او وسلوال طالبان باید اوربند وکړي. عبدالله عادل د هلمند له ناوې ولسوالۍ لیکلي څومره چې د ملا عبدالغني برادر ورتګ افغانانو ته خوشبیني پیدا کړې وه خو هغسې ونسول. پنځم دور خبرې هم بې اوربنده پای ته ورسېدې. قاسم ځواک له هلمند په خپل بل سیمیز کلی د ملکیانو په برخه کې وسلوال طالبان او حکومت باید د دوی خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. شهید زاده له زابل لیکلي د دوهې په 14 ورځنۍ غونډه کې سوي پرمختګونه د ټولو ولسي افغانانو هیله وه. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړاو وروستي پرمختګونه یو احتمالي فرصت او چانس د ثبات د راتګ لپاره برابر کړی دی. او د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حبیبي تندر لیکلي د MTN دغه راز د اتصالاتو مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې ډېر ژر په څمکنۍ ولسوالۍ کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په بلخ کې ځینی حقوقي فعالان وایي چې په ځینو ناامنو ولسوالیو کې د محاکمو د څارنوالیو د نه حضور په دلیل خلک خپل حقوقي اختلافات د قومي مخاورو له لورې حلوي. مجیب رحمان حبیب زی تفصیل لري.
په بلخ کې د یو شمېر حقوقي بنسټونو مسؤلان وایي چې د دې ولایت په نامنو ولسوالیو کې د عدلي او قضایي بنسټونو نه فعالیت دوی اندېښمن کړي او غواړي چې ژر تر ژره محاکم او څارنوالۍ په دغو سیمو کې فعالیت له سره پیل کړي. په بلخ کې عدالت ته د لاسرسي بنسټ مشره ریحانه زکی وایي چې د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د نامنه یو د وسلوالو طالبانو د حضور په دلیل د خلکو پر مخ د محاکمو او څارنوالۍ دروازې تړل شوې دي. اغلی زکی وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د قضات او څارنوالانو نه حضور سبب شوی تر څو خلک خپل حقوقي او قضایي اختلافات په نوي توګه د قومي مخاورو له لورې حل او فصل کړي. هغه په ځینو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په اړه وویل:
سروی خود داشتیم دریافتیم که اکثریت
محاکم هغه سروی چې موږ تر سره کړی دا ښایي چې اکثریت محاکم او څارنوالۍ د نامنۍ له وجې بندې شوې دي، خو لومړنۍ محکمې په ښار کې فعالیت کوي. په بلخ کې د مدافع وکیلانو ټولنه تاییدوي چې د چهاربولک، دولت آباد، چمتال او شورتیپې په ولسوالیو کې د طالبانو د فعالیت او د شته نامنۍ په خاطر قضات او څارنوالان فعالیت نه لري. د بلخ د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر بابرشا کودمنی وایي چې په لرو پرتو سیمو کې د محاکمو او څارنوالیو د نه فعالیت په خاطر خلک د خپل حقوقو او قانوني امتیازاتو د ترلاسه کولو څخه محرومیږي. په دغه ولایت کې حقوقي فعالان وایي چې په ولسوالیو کې د لومړنیو محاکمو او څارنوالیو د نشتون څخه اکثرا ښځې متضرره شوې دي. ګلچهره بهین یو له همدې فعالانو ده. هغه داسې وویل:
نهادهای عدلی و قضایی به مردم قابل دسترس نباشند بدون شک مراجعه نمیکنند و یکی وضعیت اقتصادی
کله چې عدلی و قضایی بنسټونه خلکو ته د لاسرسی ور نوي پرته له ګمانه چې خلک ورته مراجعه نشي کولای، او بل دا چې په ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، خاصا ښځې دوی ښه اقتصادي بنیه نه لري، او په عین وخت کې چې پر دوی هم تشدد ترسره شوی وي نو څنګه کولای شي چې په خپلو مصارفو د حقوقي ستونزو د حل لپاره مرکز ته ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د صنف څارنوالۍ وایي سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې مخالفین حضور لري او نامنۍ پراخې دي، خو څارنوالان د خلکو دوسیو ته عدلي رسېدنه ترسره کوي. د بلخ د صنف څارنوالۍ مشر سیف الله پوپل داسې وایي:
ما جایی که ولسوال صاحب باشد، جایی که قاضی صاحب باشد، جایی که
مونگ هر حق ازای چه قاضی صاحبان وی، ولسوال صاحبان وی او پولیس هلته حضور ولری خامخای ترسنگیو. هر سرانوال چه لدند سرغړونه کوي مونگ ور سر قانونی چلند کوو. هلته چه نامنه ی زیادی دی قاضیان و ولسوالان حضور نلری، بیا هم مونگ یعنی سرانوالان حتما دخل کو دوسیو تا رسیده نکوو. ده بلخ ده سناف محکمه مشر قضاوتیار محمد شریف فانیوایی چه یوازه په دوه ولسوالیو کې محکمه فیزیکی حضور نه لري، خو د چهاربولک او شورتیپه نامنو ولسوالیو دوسیو ته په نهر شایی ولسوالی کې قضایی رسیده نه ترسره کیږي. ښاغلی فانی وویل:
در تمام ولسوالی ها محاکم فعال داریم.
په ټول ولسوالیو کې فعال محکمه لرو، خلک محاکمو ته مراجعه کوي. په لومړیو مراحلو کې موږ لا ټول حق محکمو چې زموږ تر اثر لاندې دي فیصله ثبت تر سوي دي. یوازې بلخ نه دی چې حقوقي فعالان او بنسټونه په نام نو ولسوالیو کې د محاکمو او څارنوالیو له نشتون شکایت لري، بلکې د راپورونو پر اساس د سرپل، جوزجان او سمنګان په نام نه سیمو کې د قضات او څارنوالانو د نشتون په دلیل خلک خپل حقوقي او قضایي فیصله د دولت مخالف وسلوالو ته راجع کوي. مجیب حبیب سی، ازادي رادیو، مزار شریف.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي او اوریدونکو، جوڑاون کے فریبا ظاہر،
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مينوال زما فريبا ظاهر سلامونه او نیکه هلي ومني ستاسو د خوشي په هيله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چي د دې اونې پترس کې مو ازادي رادیو ترستولې و لکه څنګه چې تاسو هم راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې سوي دي خو لا تر اوسه دغه هڅو پایله معلومه نه ده خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي د تیر اونې په لړ کې د همدې سولې په اړه تاسو ډیر پیغامونه مشترک رسیدلې دي چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبر کم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم اوریدل سي البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګټه سره وورو خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نسته ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم یم د خدمت لپاره تک د کیدو لپاره تخرج ما دا نظر د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښینني او مخه خبر سره ونه چې هیڅ کله به سولې راته ونه مون پته نه السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا سای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بعد د سلام اعظم او سن او تقاضا د غریب خلکو دا چې نه حد دی په افغانستان کې کوم د سولې خبر ځوان دی الله پاک دې زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم ځای دی چې موږ روان دي الله پاک دې غوول به خیر تمام شي دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب یا کمالدار دی که ځوان دی که زوړ دی که غټ دی کور دی ټول پریشانې باندې اخته دي او موږ هم سره دي چې خدای نن به مرګي ګو سوال به مرګي ګو دا رنګ زموږ وطن ورانه او در په در او خاور په سر دی په خاطر دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډیر زیات زلمونه په روان دي دا رنګ خلک ته تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خون او نه چاله ژوند خون ورته الله دې وکړي چې زموږ د دې هم نه شي او قبول د قدر ول وګرځي والسلام نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سي سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم غواړم چې په اکثر کې د سولې دغه خبرې وکم هغه ده چې سوله خو ډیره شایسته خبره ده سوله افغانانو ته په شکل دا چې دی بلا تشپیل کسان چې مر اخیږي په د خلیلزاد ار سفر ار بلنه مشته د ستاینې وړ ده و رسول د خدای او رسول شد د قران فیصله د مسلمان فیصله رسول پرشتیا کوم دولت غواړي یا طالبان غواړي یا خارجان غواړي نو هغه د اولن وربند وکي خلک دي نور نه وجني تکان دي نه کوي چا پی دي نه وکي زي طالبان دي عمل نه کوي نو چې کله وربند وسو د وربند ورستن وسول کیږي خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري خو ګرام دغه گاونډي یوادونه کلاس وهنه پښکونه کی ولیکد افغانستان سوله وسی کله نو بیا د گاونډي یوادو غټه د پښکې نشته نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د افغانستان کې سوله جګړه وي ودی ته غټه د افغانستان رچیږي نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي او ځلی ټول مسلمانان او په اړ یو وخت کې د ار ملت خلک وڅغتا افغانان واڅوی چې سوله وکي او پر پاکستان فشار راوړي پر طالبان فشار راوړي اولن د وربند دوهم بیا د سولې خبري السلام علیکم
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیات رحمی خبره کوم و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرضي اولان تاسو خبره پر چی باندې وکي خبره پر وربان باندې وکي پر شواروس کوم مرسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو نظم با ول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان خرابې د ول اسکاله د تل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان څه ویږي دا غز مور بس او زه طاقت مور د دین مرو چې دا وځغمو نو سر حق د افغانستان کې د دې شمو کې د دې شو وخت یې طالبان ولونته د افغانستان حکومت زموږ راځو ده دا شت چانس دا چانس لا سمور کوي پر صلح باندې څنګه ورسره وکي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي نو دا شهیدان او دا زخمیان او مسؤلیت دا د چا پر غاړه وي والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم دا طالبان کچې ته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی
نو د دشمن په کور کې د نه کې نه د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دوی روس ده ځکه دوی د دې په مقابله ته اسلحه جوړ کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنگي ګامدار خلک ورته اسلحه ورکول او برابرول نو ولی په خپل ملک نه کېنی ولی خپل افغانان سره نه ولی اشرف غنی سره نه کېنی چې کرزی سره کېنی حال دا چې کرزی د دوی حکومت لاندې کړو قانوني سره کېنی حال دا چې قانوني د دوی حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغه قدرت نه ونیول نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو کچرته د اختیار حقیقي صلح غواړئ نو د افغانانو سره کېنی او په افغانستان کې کېنی.
بله السلام علیکم، زه حجاز د هلمند ولایت د مرجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. ما د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیز خبرې عملي کړي نو دوی ته خطر دی چې تمام سهولي دوی ته فارغ نیز خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې پر نظام جوړ شي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي؟ خپل د غوږو څخه دې وباسي دا خبره. دوی شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. نور د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشور د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګران ورونو، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي، په خصوصا په کابل کې. څنګه اشرف غني بابا وایي داسې یو جمهور لکه موږ چې لرو، دا لکه ستر داود خان شهید، دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې. روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو، هغه څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل. مشران شهید دا مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت را ورسول. موږ یې په هېواد کې سوله غواړو. که طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي، خو دوی وایي شریعت غواړو، که چوکۍ غواړي نو ولاړ دي چې روسیه به چوکۍ ورکړي یا به پنجاب چوکۍ ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کې دا به ملت ته دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت پلی کړي. که شریعت غواړي، که چوکۍ غواړي ولاړ دي په خارج کې. دا زموږ یو پیغام دی چې په افغانستان کې سوله وکړي. افغانستان د سولې کور دی. بلیا السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول سلامونه نیک هیلې سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبدان نومیږم. نو د طالبانو او د حکومت تر مابین کومې چېرې خبرې چې روانې دي، دا د ډېر وخت څخه روانې دي. بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کې سوله کوو، شوروي زموږ په ملاتا او انسانان رامړه کړله. او دوی که وایي چې موږ په شوروي کې سوله کوو، نو په کابل کې دوی سوله وکړي. کابل زموږ کور دی، زموږ مرکز دی. نو باید دوی خپل په مرکز کې سوله وکړي. او که دوی وایي چې موږ په شوروي کې جوړ کړو، نو دوی اتمن دي، شوروي ملاتړې دي او د شوروي روزلي دي، شوروي د دوی ملاتړې دي. که نه وي نو راځي په افغانستان کښې دي سوله وکړي. که دوی د شریعت پلویان دي، نو اشرف غني هم د شریعت پلوي دي، نو راځي چې دوی به هم شریعت پلوي. او که دوی وایي یا زموږ ملت زموږ د شا ولاړ دی، نو په ټاکنو کښې ځان سره شریک یو. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه چې تاسو په خپلو پیغامونو کې د سولې پر هلو ځلو ټینګار وکړ، دغه راز په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یوه برخه در واورم چې د سولې په اړه یې په خپلو وروستیو ویناوو کې کړي دي.
نو موږ پایداره سوله راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کې سبای ورکړو، په ننګرهار کې ورکړو، کندهار کې ورکړو. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو، موږ مسئول درې درسره نفره پوربند کې راغلو، اوبه له اوبو نه وخوڅېد. دا امنیتي او دفاعي قواوو رانغلل، وایي ورونه دي ورسره عکسونه ونه نیول. ولس، ځوانان، سپینګیري، ادیبان، میرمنې دوی سره په بس رانغلل. دلیل یې څه و؟ موږ یو واحد ملت، افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی. او ایموک ټول پخوانی مشران په څو زره کالو کې او پس د میرویس نیکه او احمدشاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلی. موږ خو کوم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه ادې چښتن سی. آیا افغانان دا مملکت په وینو نه ده جوړ کړی؟ په وینو نه ده ساتلی؟ په وینو نه ده پاللی؟ نو څوک دا دعوه کولی سي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې؟ موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومن، د نورو استبداد ومن. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، زبې تجلیلول، دا ټول شرعي دي په شرعي کې درېدلي سره په ګډه. خبره په څه کې ده؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امنه افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درن اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه لاري مو را سره شریک کړی دی.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسره د هرون هیل په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی دی، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امنیت څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. من ولایت د سنگین ولسوالی یم. نه پنځه کاله کېږي چې مجر شوي یو، د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلی نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ تذکره مې جوړه کړې وه، ولهمن په تذکره نه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیر څه ګرځولې ده. اوس یا من په تذکره دې مې سلوټ کړي، یا چې هغه ما معاشرا کې ټول مقامات څنګه خواهش دي. خوشحال مند قدرتی خواہش میں داری آزادی رکھے خوشحال ہلمند ہماری خاندان ڈاکٹر عبداللہ لطفوں سے خوشحال لار شب مساکلات وزید الار باعت مفد عبر سے سو مرمخ کے یو شریف قول یو دالار په خاور اواره کړ، یو بند کړه یې سړک لوړ کړي. دا د ساري خرابې د مجلس کار نه غواړم، مستبعد دور دا کار وسی چې مونږ په وخت دمبر د ګریشو د ساري سم ساتلا او ساري تر سم ساتلا او سوالي څخه چې کیو د ساري کوس دا به دا کار اوس دا دغه پروژه دا بل پروژه دا بل پروژه دا د زمینداروز خانه د دابای دوه کې شي. دا باید یو پروژه
السلام علیکم. دروازګان ولایت د ګزاب دو سالی خبره کوم. بدرهار ولایت کې د نیمې روپۍ وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې نه هم خبر شول دوی نهسته، او په نور ولایت تو کې نه هم خبر شاغه 15 ډالر او کې دا غوته کارټي محصول کې موږ 15 افغانۍ کارټي دا غو د نیمې روپۍ وړاندې په ټول ولایت تو کې زموږ دروازګان په ولایت د ګزاب دو سالی کې دا د نیمې روپۍ وړاندې نهسته. دا به چوریلا کې دا د افغانستان بیسین شرکت وایي.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوس ګورل د خیوی او فاین د سره پلین کې هم تاسو د سلام می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي، او تاسو ته پورا معلومات دي چې فون کې د ټولنې معماران دي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دا ښوونځي په توپو په ډالۍ باندې هم ورمنځي، او معصوله دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر تازه وي،
نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پله او ورسیږي. والسلام علیکم.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو، ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپل سیمو کې ستونزې لري له ازادي راډیو سره شریکولای سي. ازادي راډیو تر اړوندو چارواکو رسوي. د پیغام ثبتونکو د دستګاه شمیره د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو در سره ویل کې او مشتمو پیغامونه راوستوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.